شنبه د وژې 9 د سپتمبر 6 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د خبرونه په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په انټرنیټ کې بیا زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې خپرې شي. د خبرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. وړاندې به واوري چې شایي د افغانستان د ولسمشرۍ دواړه کاندیدان نن نهایي پریکړه لاسلیک کړي. د انتخاباتو نتیجه به کله اعلان شي؟ په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان سره شخیدلی و، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان هیله من دي چې نن به وروستی توافق لاسلیک کړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د اسلامي دولت د وسله والو پر ضد د عراق د نوي حکومت د هڅو ملاتړ وکړ او د اوکراین د وضعیت په اړه په خبرو کې چې تېره شپه په مینسک کې وشوې ډېر پرمختګ شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمهوري ریاست د کاندیدانو استازي وایي دواړه لوري توافق ته نږدې شوي دي او هیله من دي چې نن به وروستۍ پریکړه وکړي. د بدلون او دوام انتخاباتي ټیم ویان فیض الله سکی ازادي راډیو ته وویل چې د توافقنامې متن نهایي شوی او د دواړو ټیمونو له لوري منل شوی دی. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم غړي سید فاضل سنچارکی بیا ازادي راډیو ته وویل چې دواړه کاندیدان د جمعې پر ورځ پارک د ولسمشر کرزي او یو شمېر نورو چارواکو او خپلواکو شخصیتونو په حضور کې توافق ته بیخي نشتې شول، خو یوازې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د انتخاباتو د نتیجو د اعلان د څرنګوالي په برخه کې اختلاف پاتې شو. د دواړو انتخاباتي ټیمونو استازیو وویل چې د انتخاباتو د نتیجو د اعلان مسله په موافقتنامې کې نه ده شامله شوې. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر وروستیو تخنیکي چارو کار کوي او کله چې دا کار بشپړ شو نتیجې به اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې د نتیجې اعلان د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو له خبرو سره ارتباط نه لري.
تاکید کوو چې تخنیکي برخه کاملا جلا ده او نهایي پایله به کله چې دغه تخنیکي امورات پای ته ورسیږي هغه به اعلانېږي او په هیڅ ډول باندې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیاسي حکومت څخه انتظار نه باسي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پنځشنبه پر ورځ خپلې پریکړې د انتخاباتو کمیسیون ته استولې وي او پکارو چې تر 24 ساعته وروسته نتیجه اعلان شوی وای، خو د انتخابات خپلواک کمیسیون د دې پریکړو په اړه یو لړ توضیحات وغوښتل چې د نور محمد نور په وینا دغه ستونزه هم تیره شپه برطرفه شوه. د پاکستان وی محکمې د هیواد د سرویاسم نواز شریف پر ضد د اوږدې مودې اداري فساد دوسیه لغوه کړه. په اسلام آباد کې د حساب ورکونې د محکمې مشر قاضي د جمعې پر ورځ د دوسیه سیاسي وبلله او لري یې کړه. محکمې دا حکم په داس وخت کې صادر کړ چې د نواز شریف پر ضد سترې مظاهرې روانې دي او حکومت یې په اداري فساد او د انتخاباتو په درغلیو تورن دی. په نواز شریف باندې تورونه لګول شوي وو چې په لاهور کې کور د یوې نامعلومې منبع څخه د ترلاسه شویو پیسو په واسطه جوړ کړی او د کاغذ جوړولو په فابریکه کې په غیر قانوني ډول تورې پیسې سپینې کړي دي. په نواز شریف باندې دا تورونه پخواني ولسمشر جنرال پرویز مشرف په 2000 میلادي کال کې لګولي وو. د ملګرو ملتو امنیت شورا د اسلامي دولت د وسله والو پر ضد د عراق د نوي حکومت د هڅو ملاتړ وکړ. د امنیت شورا 15 غړو هیوادو پرون په هغه غونډه کې چې مشي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کوله یو اعلامیه خپره کړه او د عراق د ملي وحدت د حکومت حمایت وکړ. جان کیری وویل عراق په یو خوله د اسلامي دولت ډلې ته ځواب ویل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د اسلامي دولت د ډلې وسلوال خورا وحشي دي او د ایران په ګډون ټول هیوادونه کولای شي چې د دې ډلې په وړاندې په مبارزه کې ونډه ولري.
There is a role for nearly every country in the world to play, including Iran.
په دې برخه کې تقریبا د نړۍ ټولو هیوادو ته ځای شته چې خپل برخه وکړي. په دې کې ایران هم شامل دی چې د بهرنیو چارو وزیر نن له موږ سره دی. د اسلامي دولت ډله موږ ټولو ته ګواښ پیدا کوي او موږ منو چې د هغې د ځپلو لپاره د عراق له نوي حکومت او د نړۍ له نورو هیوادو سره کار وکړو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د عراق او سوریې پراخې سیمې لاندې کړې دي او د سوریې د بشري حقونو د غړیو په وینا د ډلې په تیرو 2 ورځو کې د سوریې شپېته کلي چې کوردان پکې اوسېنیولي دي دا کلي د ترکیې له سرحد سره نږدې دي. د اوکراین د وضعیت په اړه په خبرو کې چې تېره شپه په مینسک کې وشوې پرمختګ شوی دی. د روسي اوکراین د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غشتونکو استازیو او د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان استازیو چې د تماس ډله ورته وایي تېره شپه خبرې پیل کړې. د خبرو پر مهال د اوکراین په ختیځ کې د وضعیت د عادي کېدو لپاره یو لړ موافقې شوې دي. د لومړنۍ راپورونو لمخې ویل شوی دی چې درنې وسلې باید بیرته د شخړو لسیمو وېستل شي، د جګړې په مقصد الوتنی ونه شي او بی پیلوټ الوتکې هم پر سیمه الوتنی ونه کړي، بندیان تبادله شي او د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان څارونکي هلته ځای پر ځای شي. د اوکراین پخوانی ولسمشر لیونارد کوچما چې د منسک په خبرو کې د اوکراین د ډلې مشري کوي وایي پر دې هم سره سلا شو چې ټولې بهرنۍ ډلې دي د اوکراین له خاورې ووځي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات نجبه زمانی اوروي.
سلام سهار منیک مرغه. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لوی ولایتونو د هوا حالات اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 9.4، په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14.4، په مزار شریف ښار کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 9.4، په جلال آباد کې اسمان برګ دی، د تودوخې لوړه درجه 10.4، او په هرات کې اسمان صاف دی، تودوخې لوړه درجه 10.15 اټکل شوې ده.
دا ساجر اډو سارنی خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د اشرف غنی احمد زین خبرت ټیم هله مندي چې نن به ورستای توافق لاسلیک شي.
امروز کومانی مجوادی وجود داره که طرفین روی چگونگی امضای موافقت نامه و چند و چونش به توافق برسن و خواست خدا باشه بالاخره موافقت نامه به امضا برسه.
د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم بیا ډیر ډاډه نشکري او وایي چې د انتخاباتو د نتیجو د اعلان پر سر لا هم لانجه نه ده هواره شوې. د افغانستان د انتخاباتو مسأله نړیوالو چاپی خبرونو هم څېړلې ده او یو مقاله او یو وی خبرونې داسې یو عنوان ورکړی دی چې په یو ملک دوه پاچایان نه ځای شي. په دې خبري مجله کې وړاندې د هند او چین د تودو اړیکو په اړه هم اوریدل شي چې دغو دواړو هیوادونو تیر اونۍ په میلیاردونو ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل. یو شمېر نور موضوعات هم تر ونیو بچو د ازادي راډیو روانې خبرونې اوریدل شي. راپورونه وایي چې نن به شاید افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندیدان نهایي توافق وکړي او پریکړه به لاسلیک کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ پارک کې د جمهور رئیس حامد کرزی او د هغه د مرستیالانو په حضور کې له جهادي رهبرانو او د دولت د درې ګونو قواو له مشرانو سره غونډه وکړه. کاندیدانو د انتخاباتو د پروسې د پای ته رسیدو او د ملي وحدت د حکومت په جوړولو کې د مهمو پرمختګونو په اړه ګډونوالو ته معلومات ورکړل. البته د ارګ له غونډې وروسته مو خبر درلو چې بیا هم کاندیدان په خپلو سره په یو بل ځای کې په کابل کې کښېناستل او دغو خبرو ته دوام ورکړ. جنقا علی کوزای راپور لري.
د ارګ په غونډه کې یو ګډونوال چې د مسلې د حساسیت له مخې د نامه له خودلو ډډه وکړه ازاده راډیو ته وویل کاندیدانو ښاغلو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله په غونډه کې په ډاګه وویل چې د ملي وحدت د حکومت په جوړولو د دوی ټول اختلافات حل شوي او یوازې د انتخاباتو د نتیجو د اعلان په څرنګوالي یو څه اختلاف پاتې دی او هغه به هم حل شي. د منبع په وینا دواړو کاندیدانو په غونډه کې یو بل ته مبارکي هم وویله. د دې مسلې په اړه مو د تحول او تداوم د ټیم د ویان ښاغلي فیض الله زکی نظر وپوښته. نوموړي په دې اړه ویل
حاصل مذاکرات
د مذاکرو حاصل دا د هغې موافقتنامې متن چې ټاکل شوی لاسلیک شي نهایي شوی او د دواړو ټیمونو لخوا منل شوی دی. کومې خبرې چې روانې دي هغه د توافقنامې د لاسلیک کولو د ترتیباتو لپاره دي. موږ هیله من یو چې دا موافقتنامه په ډیر نږدې وخت کې لاسلیک شي.
موافقتنامه به تنه امضا شوه.
په مسله کې د تاکید په مقصد مولا ښاغلی زکی څخه وپوښتل چې آیا نن شنبه به دا توافقنامه لاسلیک شي او کنه. د په ځواب کې ویل
کاملا
در طول امروز از آنجایی که متن ما کاملا دا چې د توافقنامې پر متن د جمعې پر ورځ نهایي توافق شوه نن بشپړه امیدواري شته چې دواړه اړخونه د دې سند د لاسلیک پر څرنګوالي توافق ته ورسیږي او که خدای ته منظوره و موافقتنامه به بالاخره لاسلیک شي.
بالاخره موافقتنامه به امضا برسه.
د مسالې په اړه د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم غړي ښاغلی سانچارکی ازادې راډیو ته وویل چې کاندیدان په ارګ کې توافق ته بیخي نږدې شوي، خو یوازې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د نتیجو د اعلان څرنګوالی د دوی لپاره مهمه مسله ده چې تر اوسه ناحله پاتې ده.
دیده بازدیدایی که روز گذشته تیمای ما با هم دیگه داشتند و همچنین دیدگاه
زمون تیمونو چی ده جمعی پورست کمی لیدن کتنی در لودی او ده غراز خپل نظرونه ده ارتباطی وسایلو لاری تبادله کرل او بحثونو دوامو کرد، ده زینو اختلافی مسئلو پاره نظرونو نگدی شل. په سیاسي مذاکرو کې دواړو کاندیدانو ټینګار وکړ چې حتما به یوې نتیجې ته ورسیږي. ډېرې کوچنۍ مسلې پاتې دي او د حل وړ دي. یوازې یوه مسله د یو ستر خنډ په توګه پاتې ده، هغه د انتخاباتو د نتیجو څرنګوالی دی چې په دې اړه د نظرونو تفاوت ډېر زیات دی.
نتیجې انتخابات است کې تفاوت دیدګاه د اینجا بسیار برجسته است.
د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم غړي ښاغلی سانچارکی ازادي راډیو ته وویل که چیرې د انتخاباتو کمیسیون له توافق مخکې د انتخاباتو نتیجې اعلان کړي، د دوی ټیم به یې رد کړي او بیرته به صفري نقطې ته ولاړ شي. د سانچارکی د خبرو په اړه مو د تحول او تداوم د ټیم د ویان ښاغلی فیض الله زکی نظر وپوښته.
من نمیدانم که از ټیم محترم اصلاحات و همگرایی کدام یک از شخصیت محترم
این زره پوهیږم چې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم کوم شخصیت دا خبره کړي، خو غوره به وای چې هغه یو ځل د توافق متن ته چې د دواړو اړخونو لخوا په بشپړ ډول منل شوی مراجعه کړي وای. په دې متن کې د انتخاباتو په نتیجو دواړو اړخونو موافقه کړې ده. په دې برسره د دواړو اړخونو ترمنځ د اسد د 12 منټې موافقتنامه هم وای چې دواړه لوري د انتخاباتو نتیجې مني. صفری نقطه ته بیرته د تک پړه خبرې دا معنی لري کوم شخص چې دا خبره کړي هغه د موافقتنامې له متن څخه هیڅ خبر نه ده.
شخصی کی صحبت را میکنه از متن موافقتنامه هیڅ خبر نداره.
په راپور کې مودا اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم د ویان فیض الله زکی په وینا واوریدل چې نن هیله مند دی چې د کاندیدانو ترمنځ نهایي موافقتنامه لاسلیک شي، خو بل لور ته د عبدالله استازي سید آقا فاضل سانچارکی ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د نتیجې د اعلان پر سر لا هم اختلاف پر خپل ځای دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دوی ته د خپلو څېړنو نتیجه وراستولې او دوی چمتو دي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دوهم دور نتیجې ژر تر ژره اعلان کړي. د مسلې د وضاحت په مقصد جانقا علي کوسی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویاند نور محمد نور سره مرکه کړې ده او ښاغلی نور د دې پوښتنې په ځواب کې چې د انتخاباتو عملیه په کوم حالت کې ده خپلې خبرې داسې پیل کړې.
د شکایت کمیسیون فیصله د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته را رسیدلې ده، ولې په ځینو مواردو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وضاحت ورڅخه وغوښت او دا وضاحت هم پرون ماښام د شکایت کمیسیون له لورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړل شو. اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې کار کوي چې د شکایت کمیسیون فیصله په سیستم کې کړي او بالاخره دا به د هم ورشي چې نهایی او وروستی پایل د ټاکنو خپلواک اعلان. دلته دوه مهم موضوعات دي، یو دا چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې شمن ده چې نهایی پایل اعلان کړي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د استازي په توګه د افغانستان خلکو ته زه ویلی شم چې دا پایل به یوازې څو ساعتونه یعنی د ورځې په یوازې وخت ونیسي چې اعلان شي.
یعنی دا ما تا چې اوس خبرې کوو د دې نه په 200 ساعتونو په موده کې،
یعنی د ورځو مسله نه ده مطرح.
بله،
ولې 200 ساعتونه په دې معنی نه دي چې فقط تلوی اتنده یا لاس یا دولا ساعت وروسته به اعلان شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې دغه پریکړې او فیصلې په سیستم کې پلي کړي او د ساعتونو په جریان کې بالاخره نهایي پایله اعلان شي.
بله نور صاحب، د کاندیدانو ترمنځ ډېرې جدي خبرې روانې دي، په ارګ کې روانې وي او هغې نه بیا خصوصي جلسات وشول. تاسې د دوی توافق ته یا وروستي توافق ته منتظر نه یاستئ؟
د افغانستان انتخابات دوه اړخونه پیدا کړل، یو سیاسي اړخ دی یو هم تخنیکي اړخ. د ټاکنو خپلواک کمیشن په کراتو کراتو ویلي او بیا هم تاکید کوي چې سیاسي هوکړې ته د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو په خاطر کراغلاس وایي. ولې پایل زمان کې تاکید کوو چې تخنیکي برخه کاملا جلا ده او نهایي پایلې به کله چې دغه تخنیکي امورات پای ته ورسیږي هغه به اعلانېږي او په هیڅ ډول باندې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیاسي هوکړې په انتظار نه باسي.
نور محمد نور د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپه دوه شپږ نیم په ټول افغانستان کې اوري و بچو 15 دقیقې شپې لاند خبرونه لرو. د افغانستان د جمهوریت ریاست د کاندیدانو استازي وایي دواړه لوري توافق ته نږدې شوي دي او هیله مندي چې نن به روسي پریکړه وکړي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وویل چې د ولسمشر د انتخاباتو پر روسیو تخنیکی چارو کار کوي او کله چې دا کار بشپړ شو ژر تر ژره به نتیجه اعلان کړي. د پاکستان وی محکمې د هیواد د سر اعظم نواز شریف پر ضد د اوږدې مودې اداري فساد دوسیه لغوه کړه. د ملګرو ملتو امنیت شورا د اسلامي دولت د وسوالو پر ضد د عراق د نوي حکومت د هڅو ملاتړ وکړ. او د اوکراین د وضعیت په اړه په خبرو کې چې تیر شپه په منسک کې وشوې پرمختګ شوی دی. د روسي اوکراین د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بلتون غشتونکو استازو او د اروپا د امنیت عوام کړي د استازو د سازمان استازو چې د تماس ډله ورته وایي تیر شپه دغه خبرې پیل کړې. ازادي راډیو په منځني سپه دوه شپږ نیم په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. نړیوالو چاپی خبرونو هم د افغانستان د انتخاباتو مسله چیړلې ده. دغه چاپی خبرونو ته اسمت څاروان کتنه کوي.
فرند پالیسی خبرونه په ورستی غنه کې تر دې سر لیکلاندې چې په یو وطن کې دوه پاچاهان نه ځای شي لیکلي. افغانستان تل د بیړنۍ او چټکو حل لارو قرباني شوی دی. دې کار د دې پر ځای چې مرسته وکړي ستونزې زیاتې کړې دي. د امریکا او ناتو په میلیارډونو ډالر پنګونې او د پوځي او ملکی مؤسسو د جوړولو لپاره انساني تلفات په افغانستان کې سولې او ثبات د رسیدو لپاره د لړمحالو هدفونو قرباني شوی دی. د افغانستان په حکومت کې د کمزورتیا او ترڅنګ د بیړنیو اقداماتو په دې هیواد کې د سولې او ثبات ارمان نیمه خوا کړی دی. د فارن پالیسی په دې لیکنه کې چې افغان ژورنالیست شاه محمود میاخیل لیکلی ده ویل شوی چې همدې لنډمهالو حلارو د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ پر انتخاباتو هم منفي اغیز کړی دی. سره لري چې ډیرو خلکو د انتخاباتو په لومړي او دوهم پړاو کې ګډون وکړ پر انتخاباتي مؤسسو د انتخاباتو پر پروسه او د هغو پر نتیجو اعتماد لشوي او بیا هم د یو قانوني حکومت چې د تیرو 14 کلونو د بریاو ملاتړ وکوي د جوړولو اړتیا په انتخاباتو کې د سیالو خو د لنډمهالو ګټو قرباني شو. فارن پالیسی د ملي یووالي د حکومت د جوړولو او د اجرایي ریاست د چوکۍ د رامنځته کولو موضوع ته په اشاره لیکي. یو وربیا په افغانستان کې پریکړه کیږي چې دایمي حل لار نه ده. د افغانستان خلک او نړیوال ټولنې د دایمي سولې او ثبات لپاره لس کاله پخوا اساسي قانون جوړ کړ، خو اوس د لنډمهالو سیاسي ستونزو د حل کولو لپاره اساسي قانون هم قرباني کیږي. د فارن پالیسی لیکنې سره سم په افغانستان کې دوه موازي قدرتونه په یو وخت فعالیت کولای نشي. د نشي په یو بل لیکنه کې چې پاکستانی ژورنالیست امیر قریشی لیکلی د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغانستان، پاکستان او امریکا د همکارۍ موضوع څېړلې ده چې په یو برخه کې راغلی دی. له یوې لسیزې افغان او امریکایي چارواکي پاکستان په دې تورنوي چې له تروریستانو سره لوجستیکي مرسته کوي، پناه ورکړې او د هغو ملاتړ کوي، خو په وروستیو کې وضعیت بدل شوی دی. اوس پاکستان ادعا کوي چې له افغانستانه پرې حملې کیږي او د پاکستاني طالبانو مشران په افغانستان کې ساتل کیږي. لیکوال وی شای افغانستان و امریکا له پاکستان سره استخباراتی او معلوماتی همکاری ولري، خو عملا د پاکستانی طالبانو پر ضد په جنگونو کې رول نه لري. د فارن پالیسی لیکوال زیاتوی امریکا چې په افغانستان کې ځواکونه لري په پاکستان کې د طالبانو مشان او هدفونه په بی پیلوټو الوتکو پنشه کوي.
د افغانستان د جګړو د قربانیانو د کورنۍ غړي وایي د کمونیست نظام پر مهال د وژل شویو کسانو د لسلخ پرېدا یو کال تیر شي، خو لا یې هم عاملان نه دي محاکمه شوي. د افغانستان د تیرو دریو لسیزو د جګړې د قربانیانو د کورنۍ غړیو په کابل کې په حکومت انتقاد وکړ او غوښتنه یې وکړه چې د معافیت فرهنګ باید پای ته ورسی شي. دوی له نوي افغان منتخب حکومت هیله مند دي چې دغه ستونزه به یې هوار شي. د هالند لوی څارنوالي تیر کال د 15,000 هغه افغانانو د نمونو لیست خپور کړ چې د پخواني کمونیست نظام په دوران کې لنیول کېدو وروسته وشل شوی وو. په دې اړه نور معلومات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې.
په په افغانستان کې د درې لسیزو د جګړو د قربانیانو د کورنیو لسګونه غړي له نوي افغان حکومت غواړي چې د انتقالي عدالت د پلي کېدو په برخه کې باید جدي هلې ځلې وکړي. د افغانستان د جګړې د قربانیانو وارثونو مجمع چې غړي یې د جګړې د قربانیانو د کورنیو غړي تشکیلوي، د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د یو غونډې په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې باید د معافیت فرهنګ ته د پای ټکی کېښودل سي. د قربانیانو وارثین وایي د هغو زرګونو کسانو د لیست له خپراوي نه یو کال تیریږي چې د وخت د کمونیستي نظام د استخباراتي ادارې یا اکسا لخوا وژل سوي، خو تر اوسه د عاملینو د محکمې د سرنوشت په اړه معلومات نشته. د قربانیانو د کورنیو غړي ستارې جمعه خان او محمد شاه بابي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: یو مې خسر او بل د هغه ورور و، له دیرشو کلونو راهیسې ورک دي. تېر کال یې نومونه د وژل سوي کسانو په لیست کې راووتل چې کافرانو ژوندي تر خاورو لاندې کړي دي. نن ورځ د دې لپاره راټول سوي یو چې ولې بې دلیله بې ګناه خلک ووژل سول. هغه کسان چې دغه کارونه یې کړي دي خپله څه شوي دي او د چا لمن ته یې ځانونه اچولي دي. زه په 1950 کال کې په ښوونځي کې وم. پلار مې لا دراکه شو. 15 کاله وروسته مې نوم د وژل سوي کسانو په لیست کې ولید. انتقالي عدالت باید پلی شي. د هلن شاهي حکومت یو کال وړاندې د هغو 5000 افغانانو د نومونو یو لیست خپور کړ چې په 1950 او 1958 کلونو ترمنځ د کمونیستي استخباراتي ادارې اکسا لخوا وژل سوي وو. د دې لیست پرېدا په افغانستان او بهر کې یو لړ غبرګونونه راوپارول او د جګړې د قربانیانو د کورنیو غړیو د قاتلینو د محکمې غوښتنه وکړه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د حکومتي لوري نظر راواخلي، خو بریالی نه شوه. له دې وړاندې د جمهوري ریاست ویان ایمل فیضي ویلي و چې د هیواد اوسنی روان وضعیت ته په کتو د افغان حکومت موقف دا دی چې د انتقالي عدالت په نسبت باید د هیواد امنیت او ثبات زیات پام وشي. د جګړو د قربانیانو د کورنۍ د مجموع غړیو د یو پریکړلیک په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د انتقالي عدالت پلی کړي.
موږ د عدالت د پلی کېدو غوښتونکي یاستو او غواړو چې په هیواد کې د مسؤلیت منلې فرهنګ بنسټیز شي. موږ غواړو چې نور دې هیڅ افغان له دې کبله د دولت مخالف اعتقاد لري د زندان تور
د دې وړاندې هم د مدني ټولنو یو شمېر بنسټونو په افغانستان کې د انتقالي عدالت د نه پلي کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې حکومت باید د ملي مسایلو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نه شي. په افغانستان کې د درې لسیزو د جګړو د قربانیانو د کورنۍ غړي وایي چې یوازې انتقالي عدالت کولای سي چې په هیواد کې تلپاتې سوله تضمین کړي.
قسمت الله شمی ما یو تند مرکزی بغران اوسیدونکو سږ کال چې خلکو غوښتل چې ډېر په مینه سره لاړ شي او انتخابات ټاکنو ته رایه ورکړي او خپل یو رهبر وټاکي، مګر هم له بده مرغه ټول خلک هغه هیلې لاړې له خاورو سره خاورې سولې. اوس مهال که ووایم اوږدېدل د دې ټاکنو البته واقعیت په خلکو باندې ډېره بده اغېزه کړې ده. نو کارګر ټول بیکاره دي د دې تر څنګ، نو ټول منتظر د دې چې نن نن سبا کې یو رهبر ټاکل کیږي او هغه سیاسي فرهنګي او اجتماعي اوزاګانې ښې شي، امنیت به رامنځته شي، مګر هم ورځ په ورځ بدتریږي. نو دغه زما یو پیغام دی تاسو ته، لاس تر لاسه سي او مرسته وکړي او بل سره د ټولو نظرونو سره واخلې شریک کړي او بل نظرونو یو داسې پایلې ته ورسیږي چې هغه ټولې ټولنې لپاره د افغانستان مظلوم ولس ته داسې یو نتیجه واوسیږي چې ټول د قابل د قبول واوسیږي. ټولو ته
د ټول ټاکنو د رقم بحران شي یا فیرنس د جنجال په افغانستان کې روان دی. د دې هیواد د ستونزو سره مخامخ کړی دی. د افغانستان خلک او خصوصا د بغلان ولایت خلک همدغه د دولت څخه، د نړیوالو څخه او د دولو نمایندانو څخه دغه توقع ده چې څو دغه پروسه زر تر زره نهایي کړي او دغه نتیجه معلومه شي.
زمانم دا ملنګ د پلوخمری دا اوس استاد سره غږیږم. ولا دا انتخابات چې دي دا خو ډیره ګډوډي ده. د ما د دواړو کاندیدانو نه دا هیله ده چې بس دا وطن جوړ کړي، روغه د سولې راولي دی وطن ته. او موږ خوار او زار یو، د افغان ملت چې دا ډیر خوار او زار، د کار نسته، روزګار نسته، ټول خلک بیکاره پاتې دي. او باید دا جوړ شي، دوی دواړه په خپل منځ کې جوړ شي او د وطن ته باید سولې راولي خدمت دی وکړي.
په بغلان کې مو د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې د افغانستان د انتخاباتو د ځنډول شوي نتیجې په ارتباط اوریدې. په روانه خبرونه کې مو په پیل کې راپور درلود چې د افغانستان د انتخاباتو د دواړو کاندیدانو استازي هیله مندي چې نن ممکن وروستای توافق د ملي وحدت او حکومت د جوړولو په ارتباط سره لاسلیک کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له وو د ماشام تر وبجو پورې بیا ازادي راډیو په منځني سپد دولش پښنمې په ټول افغانستان کې خبري شي، او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل عالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اورېدل شي. د چین دولت له هغو سره د سیمو چې له هند سره پرې جنجال لري د خپلو پوځیانو استل پیل کړی دی. دا پریکړه له هند څخه د چین د ولسمشر د سفر په پای کې وشوه. شی جین پینګ د هند سفر پرون پای ته ورساوه. د لهند څخه د خپل درې ورځنی سفر په ترڅ کې له نوې ډیلی سره د لسکونو میلیارډ ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل. تفصیل د فرانس پریس اژانس په استناد له فرشتي جلال زید څخه.
د چین ولسمشر هند ته په خپل سفر کې د زیاتو پانګوانو ژمنه وکړه. د دواړو هیوادو ترمنځ تجارت لږ تر لږه 15 میلیارډ ډالر ته رسیږي، او نوې ډیلی د پیکینګ تر ټولو لوی تجارتي شریک ګڼل کیږي. د چین ولسمشر په نوې ډیلی کې د کانګرس د ګوند مشر سونیا ګاندی او یو شمېر نورو هندي چارواکو سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې د چټک اورګاډي د پټلۍ او د صنعتي پارکونو په پراختیا کې به همکاري ورسره وکړي. رپورټونه وایي چې له دې سره سم د چین پوځي ځواکونو له هغو سرحدي سیمو په وتلو پیل کړی چې دواړه خواوې له ډېرو کلونو راهیسې جنجال ورباندې لري. هندي لوري د چین له ولسمشر سره د هغو سیمو په اړه خبرې کړي چې دوی د مالکیت ادعا کوي، خو چینایي عسکر پکې ځای پر ځای شوي وو. رپورټونه وایي د چهارشنبې په ورځ نوې ډیلي ته د چین د ولسمشر له رسېدو سره سم لږ لږ زر تنه چینایي عسکر پر ګډو پولو لانجمنی سیمې ته ننوتل، او په مقابل کې هندي عسکرو ته هم امر وشو چې تیار سي. فرانس پرس نن د هند پارلمان د یو غړي په حواله چینې غوښتل نوم یو څرګند شي، ویلي چې د چین پوځي ځواکونه له لانجمنو سرحدي سیمو وتلي او هندي ځواکونه هم بیرته په شا شوي دي. د هند دفاع وزارت په دې اړه د څرګندونو ډډه کړې ده. د هند او چین ترمنځ د ډېرې مودې راهیسې پر ګډو پولو د پرتو سیمو پر مالکیت جنجال دی. د دوی ترمنځ اورستي جګړه په 1922 میلادي کال کې د هیمالیا په ختیځ کې د پرتې سیمې اروناچل پردیش پر سر و چې لاندې وخت دوام وکړ.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
کچیرته د چاتر څنګه چاودنه وشي، څه احساس به وکړي، څه اغیز به پرې وکړي؟ د ژوند رنګونه په پروګرام کې په دیاړه د یو عیني شاهد څرګندونې اورېدلی شي.
د ژوند رنګونه.
نوم یې زمرد خان منګل دی، د خوست ولایت نه دولتي اداره کې ما.
څه موده مخکې تاسو ته مستی او انتحاري حمله وسوله چې تاسو د دفتر شي شی ما دي کړی، په دې خبرو کې څومره دای تاسو په ذهن باندې بد تاثیر کوي؟
ولې نه، دا ډیر اغیز لري. دایما په ځای کې د زړه چیرې کې نه ما په دې کې یار دا سي فلور کیلو شي پرتی که چیرې ځال ته وای شاید ما ځان بدلې. نو دا طبي خبره ده، کارونو باندې، په علاقه باندې، نورو چارو باندې تاثیر لري.
د سکرټور کې تاسو چیرته وای چې دا چاودنه وسوله؟
زه دفتر ته پلار وم، یا دفتر ته رسیدلې نو ما چې د چاودنه غږ مې واورید، او غږ ډیر درون غږ و، ډیر وخیم و، ډیر وحشتناک غږ و. پرنټر لاندې غورځېدلی و، هم نور کتابونه متابونه، دا ټول شیان څه چې وو ټول سره ګډوډ و. تر اوسه پورې همدا حال دی، څه شی همداسې پرتې دي. کړکۍ بیخي بې ځایه شوي دي، و اندازه دروازه ماته شوې ده، خو نور لوازم ډیر شیان سره ګډوډ شوي دي.
کله چې بیا بېرته کور ته لاړې، څومره دي
خارج و داخل نه ټلیفون نه کول څه شوي دي، پوښتنې وي. نو دا تشویش داسې یوازې د ما سره نه و، د نور خلکو سره، ما سره ورسره پېژندم یا خپلوان یا دوستان، هغه هم په تشویش کې و. د ما په ماوري غوښتل چې خبر واوري. کور ته چې ولاړم، کمنۍ چې د غرمې ډوډۍ ما ونه خوړله، ځکه دې یو وختي رخصت شو، هېڅ زړه ته نه کېدله. ذهني هغه شوک پیدا شوی و. نو تر اوسه اثرات شته، خدای دې خیر وکړي.
په دې لته یو داسې ورځ راځي چې د افغانستان پیس ګوډ کې داسې یو پیښه رامنځته نه شي.
خدای دې وکړي، خدای دې وکړي. مننه.
خبري مجله اوري.
ازادي راډیو هر سهار دوی خبری مجلې لري. لومړی یوه پښتو ده او دوهمه یوه دری ده. البته ماښام هم دوی خبری مجلې ستاسو لپاره لرو. خو زموږ خپرونې د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې دوام لري. دغه د بله خبری مجله سید سمیع عباس تاسو